خوش، خدا نگهدار.
دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت بارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلي دي چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبی او شمالي اماراتو لپاره د اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمیر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډیر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحاتو او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا که نن ګواګې آسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤول یې، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سې شنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمیر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو دا مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمیر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. د دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو صاحب رشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ول سم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوسته هله د تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می ورځ کون کو د چیز مرست تاسو د نن ورځ لوست او هم لوست نو هله د چیز تیر ورځ لوست نو تاسو ټول په پرا د کیک ډول سره ذکر او سړي نو لوست اماده کی ولري قدرمن زکون کوز مرسته ست د نن ورځې او هم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپتی مینه پیل بهتر اتش پتی مې سپی پری هم دا رنګز مرسته ست د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته ست تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لمړی قیمتي ډبري دویم د قانون او انرژي د حالت سره دا هغه دوی مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته ست پلوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګللی زکون کو د پرا توجه او دقت په هله ما هله د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو وژاو ګلری زکن کو د لست پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو قیمتي ډبري پیژنو لکه څنګه چې مرو تاسو ټوپو هیجو قیمتي ډبري عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مرو تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبري او پیژنو لمړی په لومړي کې مراو تاسو د الماس په حق له معلومات بلو الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټنګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټنګوالي له امله څخه د الماس څخه د شان په پریکولو کې د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي سره له دې سره تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویل دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیډه کې دوه امکان شته شاید ممکن په دغه ساحو کې الماس موجود او سیږي خو تر وسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی الماس لکه څنګه چې مخ یې دونه وکړل یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بای او قیمتي ډبره چې د هغه په خپل الماس دی د دې ترڅنګ درمنو غلری زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي دغه لاجبر چې دی لږ ګران بای ته جده یا هم لږ ګران بای ډبره ده چې ډیر په خو رئیس هغه سلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و یعنی خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 22 سیمو او زیر موسیړه سارس په لکه چې دغه د 22 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کاند لوړ اهمیت لرونکو او د ګټي اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل سو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو سلويش ټنه لمړی درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه جات تثبیت شوی دی او لجبر شدید رونز کون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیر کیږي چې ډیره قیمتي ډبرې چې د افغانستان لجبر په 3800 کال مخکې رئیس سوري او په افغانستان کې هر کال د 5300 ټنه پوری لجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي البته رونز کون کو لجبر چې یو زینتي ډبره ده د لجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي د لجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والیو د سنور شانه په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوزه د زینتی شانه د لپاره ترې استفاده کیږي حتی نارنه هم په خپل انګشتران کې ترې استفاده اخلي او هم چې نن درنه ز کون کو لجبر په هان شي دی یا هم لجبر اخیستون کې کسان چې دی دی عموما د لجبر پر څو برخو باندې ویشل کیږي لجبر ته 15 ډول د پکی ورکړي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه رجال لجبر موجود دی د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو لال په حقله البلوچي لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګدک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کېږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کېږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنې د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کېږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کېږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته دی، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د جلګه دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقني په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته ویل سو، او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي. که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ، چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بایا تیجو زیرمی په پنی او اسری بانا تری استفاده لاندې راغلی دی چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لوبولې دی. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګرانبیا او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسی واوسیږئ، د نمونو او د خصوصیاتو سره آشنا سي واوسیږئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شماري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کرکر او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخي ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایسته شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانون په خپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې، یعنی د ایران تر هېواده پورې غځېدلې دي، او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې سب شوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي هغه په خپله د انګوت دي، اق دریا ده، کشقری دی، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کېږي چې دغه نفت زموږ په هېواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دوی دغه امکانات چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې په سترګو کېږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د جرن قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په پخوا یې رایستل باندې پیل شوي وو، یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل شوي وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریفې د سرې او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي، او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ قدر منځ کون کو بل برخه هم د اوبو باد او لمر په باره کې ده، چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو اوبو باد لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اوبو د افغانستان د مختلفو سندونو څخه تر لاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري، چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي، او د برېښنا د تر لاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو، دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او زموږ استاد د کورونا پروشاونه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل شي دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې کچېرې موږ تاسو وګورو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا تر لاسه راوړو. همدارنګه د دې تر څنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او د سنور دي. کچېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا تر لاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړي. بل هم د دې تر څنګ درنو ځکونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګ د دې تر څنګ په نورو نمونه سره یت سوی دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو مجاتاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنې اخلو، چې د ورځې په جریان کې مجاتاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم چې د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي، چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلی دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ او تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلی تر څو موږ او تاسو ته انرژي برابر کړي، ځینې طبیعي انرژي موږ او تاسو ته برابر او ځینې موږ او تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوه شئ، او سیږي او سم معلومات مو ترلاسه کړي، او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې درې د نس په نن دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکونکو، الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو ځکونکو، یاقوت څه ډول رنگ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدر منو ګلالي ځکونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سمز د کړی به او پیسې پوسی او سږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك هلا و احترامات مي قبول کي قدر منو کولالي سكون کو زبر شنا غم فاري و زربي هم تاسو ټول تشرا پاس پي مدد ولا سم ټول جغرافي مضمون و هم لوستا هلا د تاسو ټول قدر منو کولالي سكون کي برتر و غوچور او صحت مند و سيري او د صحت چم مو پتن مي و ز سكون کو وس هم را ګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې زمر استا سو دنن وزي و هم لوست در سي اهداف هم هغه مو ذکر نه چين وز به مر تاسو پر لوست کې ول ولو عبارت ل لمړي د لوی لارو پيژندل دویم ترانسپورتي وسایل پيژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات دي بایسکل دي موټر سایکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي منی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ته وایو ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داس نو ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احتراز سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمی شي موږ او تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لاند وخت کې پلان وخت کې زیاته فاصله تعیید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ او تاسو مخ کې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسمه حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درو دي موږ تاسو بنسبې کولای هغه په اسانۍ سره بل هیوا ته یا هم د ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د وځي څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل د دې تر څنګ د مرنا غولالې ځکهونکو بایسکل هم زموږ په ترانې باندې افغانستان کې د ترانسپورت لري ډیر مهم او ګټور وسیله نه جملو څخه شمیرل کیږي چې په میلیونونو انسانان په وځ زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې د رنو ځکهونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل چلولو لپاره یې ځانګړي واټونه جوړ کړي دي د جدې هم د دې تر څنګ جوړ کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسی او هم چرن په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو د رنو ځکهونکو په دلون د سل لپاره بایسکل د یو انګلیش پوچی د کان دو د سپاک پر مسری د دې په اوله ثانیه مې ملي کال کې بایسکل اختراع کړ چې دا بایسکل دوا سرخونه یعنی دوی د عربی درلودلې او یو چوکاټي درلودلې چې اوس په نړۍ کې په څلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه وځي دا چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کی بلکې د دې تر څنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو لجملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم غاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امان څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاده کچه سره چې دا د کومې ځنګړتیا چې لري دغه بایسکل چلونه چې د په زیاده کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه به دغه بایسکلونه نیولې د شي په شار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلون څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکهونکو بایسکل چې زموږ هیواد لمړی ځل چې بایسکل غلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشين په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچې چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اټلسیمي پیډي په دومنې مې کې د بخارا ماشين په کاشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کاوه چې دغه لمرنۍ جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې تر څنګ درمو نو ګلالي زده کوونکو موږ او تاسو تر دې د پری ترانسپورتي وسایل او پیژندل وسهم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق معلومات لاسته راوړو. کدرمو نو زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل ولولو او راوړلو په پرمختګ کې موږ او تاسو سره مرسته هم کاری کوي نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په عرداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې یو لک اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لک پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لک اته پنځوس زره او دیارلس ته دی، البته څلور لک نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته یې د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړي دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنښه کړي دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې، د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې، او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی تر منځ د عرداتو تر منځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دی هغه یې تاسو ته په جدول کې بنښه کړي دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټرونه نن زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اراده شمیر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیایم لمریز کال کې څلور لک وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې شپږ لک وو نه شپېته شپږ لک وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت ته پورته سو، یعنې په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې د څلور لک څخه پورته سو شپږ لک وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت. او همدارنګه دغه شمېره نه چې ودرونه زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې لا هم اوچته سول چې په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې اته لک وو اته لک وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته سول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سر شولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري بنښه کړې دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې، ځینې لاري چې وي د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه یې موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمېر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي کولی شئ په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه کړه، او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لاري پیژنو. لوی لاري څه ته ویل کیږي؟ خو زده کوونکو لوی لاري په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لاري چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کوم ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط اوسي، چې که ټولنیز چارې موجود اوسي، چې که صنعتي تولیدات اوسي، چې که کرنیز محصولات اوسي، دا ټول پر لوی لارو پورې مربوط دي. د لوی لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللې وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بیلې برخې چې دي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، لیوځې څخه بل ځای ته تلل او تا ګور تا کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچېری په هغه هیواد کې لوی لري موجودونه اوسې، نو دا ټول کارونه به په سلپی سدي کې لستونزو او مشکلات سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره لستون سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دې ته ضروری ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې لپاره چې زموږ هېواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هېواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه که چیرې ولسوالۍ واوسیږي، که کلي واوسیږي یا هم ښار واوسیږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هېواد کې شل لاری موجود وو، سیجه محصولاتی کش موجود وو، سیجه او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ او تاسو ټینګو. نو موږ او تاسو دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسؤلیتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولای شي چې د 50 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته شولې، تقریبا د هیواد 50 سلنه بودیجه چې د دغه لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېرې شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل. چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځایونه چې ولوی لارې چې جوړ شوي وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنی عموما موږ وایو، یعنی یوازې داسې نه وایم چې هم خاص موږ په هېواد کې دغه لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي، خو عمومي ډول سره که چېرې موږ وایو لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه. نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو، چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوی لاری چې دي درنو ځکونکو، په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دورانی حرکت څخه د نامنظمې دایرې یا هم بیزوی ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته، چې دغه نقطې چې دي په خپل درنو ځکونکو د لکه د کابل، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي، چې دغه د دغه کې موږ او تاسو دې ته حلقوی لاري ویلی شو. او دویم چې دي درنو ځکونکو، بیلی او پریشی ویلاري چې دي. بیلی او پریشی ویلاري چې دي د حلقوی لوی لارو څخه جلا شوي دي، لکه د کابل خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کیږي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د تورخم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډۍ ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یدیږي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی لاری دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول را کړی دي چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د هیواد ځینو لارو په حق معلومات لاسته راوړو. د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلاف امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کی لای احترامات مکبول کی قدر مناګل لیس کون کو زبرشت غفار یو زری هم تاسو ټول ته شرق واس ما ده ول سم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوستم. یلا د چې تاسو ټول قدر مناګل لیس کون کی برتر او جوړو صحت مند او سری د صحت جمع بو پتن می درنو ز کون کو د چیز مرستا سونن رزی پای ول سم ټولګي کی اتم لوستین. نو یلا د چې تاسو ټول بد تیر رزلستنه په پراو د کی کټول سره زکړو او سری او نیو لوستا چمتو والی ولري. خو ز کون کو نن رس په اتم لوست کی مرستا سو درسی موضوع چي ده په افغانستان افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو وی من پیل بهتر اتابعی بسپی پری هم درنګ نن ورځ مرسته سو درسي هدف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی له لومړی په افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت دویم لاسی سنیا دریم ماشینی سنیا څلورم توریزم او د هغه اهمیت دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق له په پښور ته سره معلومات لاسته راوړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالیز د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله د ستلوستر پاپر را سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي ګلالیز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت پیژنو قدرمنو د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو صنعت په خپل یو تولید کونکي فعالیت دی کوم چې دغه صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی موږ ویلې شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت انقلاب چې کول را مې سعودي دغه انقلاب د اتلسیم پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل سعودي چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډول تغیرات راوستل دي چې لومړنی یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کیږي یا هم موږ تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لومړنی مهم توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي د ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلې سو د دې تر څنګ د مونږ غلالیز د کوونکو کچیر موږ تاسو وایو چې لومړنی یا هم توکي کچیر موږ تاسو هغه قانی توکي وو سي یا هم کرنیز تولیدات وو سي هر څه وو سي د هغوی لومړنی شکل ته موږ تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال موږ تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لومړنی باندې چشوا او اوس دغه کوم باندې چې موږ تاسو لسته راوړی دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لسته راغلی د دې لومړنی باندې چې و په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبو ورکول څخه پزمکه کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول دغه لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې سپلن نو په پرکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لومړنی خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې نبات څخه پروسس ور باندې اجرا سو چې د پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنې او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی از مرسته سو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه مرسته سره لاسته راغلي همدارنګه کډرمن زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشینی صنایعو ارزښت مرسته په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه مرسته په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري کچیري تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به د دې باندې پوسی چې دغه جنس لمرنه څنګه وو او ورسره دغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنی دغه بیلګه به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او ورسره دغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي شیدي د څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره کچیر مور تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاونه تیروي او بیا ورسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنته یې تغیر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډیرو په خاصه په کوچنی یو لاسي د سکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوختي لکه مثلا کچیر پاش دی لکه غالي دی لمسی دی چغورنه دی او داس نور د اړتیا وړ توکي چې دی په خپل لاسونو باندې جوړي او ورسته خلکو ته ورنډ کې تر څو خلک خپل ورځنی اړتیاوې ور باندې پرکني نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز ور پر رول سره د صنایعو او د هغوی ودی ته ښه زمينه چمتو کړې ده چې د کچیر حکومت دغه برخه ته له زیاته پاملرنه وکړي نو دا معلومدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي به پیاوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې نه د دې ترڅنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. قدر مونږ زده کوونکو کچېر موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې ژوند لرغونو زمانو راهیزه څخه د کورنۍ او اړتیا او بهرنۍ سوداګري اړتیا د پرکول لپاره زموږ استاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسه څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند د اړتیا وړ توکي برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وایو د سوچ د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسه څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره پر کولې، یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه. نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بي چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سروې څخه ترلاسه کېدونکو لومړنۍ توکو لکه وړیو په وشتانو او همدارنګ وریښمو او چینجیو لتارنو او داس نور څخه عبارت و. دویم به خپل له نباتي سرچینو لکه پومبې، کتان، سندو او داس نور به او هم چینه د دې ترڅنګ دریم چې و کانی توکي لکه اوسپنې د دغه کانی توکو څخه و چې کوم تولیدات له حمله سره یې مور او تاسو لاس تر وړلې د هغو جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چینه هغه لاسي صنایع محصولات چې له سروي یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالي دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داس نور دي چې د غالي او افدل نور صنعت افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتي مهم کلم لاسي صنعت دي چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي یا هم دغه کوم څه دي زموږ استاذ څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بل برخه چې هغه هم په خپل د ماشيني صنایعو په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوې ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې ورسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمختګ لاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او ورسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل. چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې وده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لومړني اړتیاوي بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برقي هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه کرو چې زموږ په هیواد کې څلويش کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرو تاسو دې ته متوجه اوسئ لکه څنګه چې مرو تاسو مخکې هم یادونه وکړل په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سره رسول کیږي چې د غوړو جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرو تاسو ولوستل. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پنګ اچونې لکه بل څه خند او ځندې پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت په پیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. کدر موږ زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موږ د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي سیړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي سیړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوی چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سره رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاری او تفریحي موخه لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دو دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی که چیرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یې هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به وو، ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي، د هغوی څخه به یې لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي. او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتي دی، یا هم یو ولوی سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي، دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لار ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توبله مخې څخه د پخوانی ودانیو، ښکلی طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک و، چې دغه تګ او راتک د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه، چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او د دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وړه کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته په کار د درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمه هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي، تر څو وکولی سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې د هغه څخه به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی، چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالر باندې محاسبه شوي دي، چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي، دویم ماشیني صنایع تشریح کړي، دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو لري چې کون کو هیله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تن وي. زه برېښنا خان خو لري زل به هم تاسو ټول تشرقاس مې مدد ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدر مزد کون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه تمه امده کې ولري. خو وګړو لري چې کون کو سم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو. عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي، دویم د هیواد ترانسپورټونو پیژندل، دریم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورځ کوم کو زما تاسو د نن ورځې د لوس لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به مور تاسو ور باندې زه بحث بلرو عبارت دی لاند د هوایی ترانسپورت په حق لسه پوهیږي. نن ورځ به مور تاسو هوایی ترانسپورت وو پیژنو او همچنان هوایی ترانسپورت زموږ په هیواد کې داخل وو پیژنو. ورځ کوم کو هوایی ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورتونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل څخه په لوړ بایه باندې انسانانو ته تمام نشي. یعنی کچیر مر تاسو غواړو لوي هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم لوي هیواد څخه او بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې مر تاسو لرو غواړو لوي هیواد څخه بل هیواد انتقال کو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کو، نو پدې کې مر تاسو ته ټول اسان ترينه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایی ترانسپورت دی چې مر تاسو په عام اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لرڅه د نورو ترانسپورتونو په وسیله په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمام یې ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم کې مچ دی ګران تمام یې شو، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایی ترانسپورت لپاره څخه ټینګوالې سو هغه کچیر زموږ تاسو سیاسي مشکلات او سیږي یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسې شي هغه مشکلات مشاله ولې سو تجارتي او نظامی اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایی ترانسپورت لامل سره نیولې سو. همدارنګه لدې هم مل سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخې د دې سکتور ودیته ډېر فهمل کې ویزه کې د چ دي ډېر زیات مصرف کوي نه پاب دي خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چری هغه ډېر زیات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو او بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو په عام اصطلاح سره هغه کسان چې خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایی ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایی ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې تر څنګ درنو ځکه کول کله څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان یو قرنۍ هیواد دی، کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو توبوي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې په دې سربېره زمر د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د لوی لارو غوځول او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي نه زمر هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنو ځکونکو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی، دا کچیر دې هم د لوی لارو ته ځواب نشي ویلی. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنی د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلورو خواو څخه د وچ په واسطه سره پوښل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لور څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیل جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی چې دغه ډول شرایط ټولنیز او ان سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخې څخه د اړتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت دي درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او وړلو کې ډیر لرغونیتوب نه لري، یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردي د فعالیت پیل شي درنو زده کوونکو په 1400 مریض کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهي په دوره پوري په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر ماستر تر مرزه پورې ترمنز الوتکی پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1400 مریض کال کې د جرمني لوټفات آنز د کمپنی یو درې ماشينه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایی شرکت دی. په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسر یې دی چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1400 مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې تریست پاده کړل. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په حق معلومات ترلاسه راوړل. ترنو زده کوونکو هوایی شرکتونه او ډګرونه څه ته ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. در قدرمنو زده کوونکو ملکي هوایی ریاست په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1315 لمریز کال کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردۍ په نامه سره دوه سترې موسسې موږ تاسو درلودلې چې د نړۍ د ملکي هوا نوردۍ موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودې چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هېواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردۍ د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او رابلیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردۍ اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلې او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلې سو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1315 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1315 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1315 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پایته ورسېد یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دوه کلونو کې دغه کار پایته ورسېد چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدې. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه یا هم الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې تر څنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څانګې تعلیمي مرکز تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ سو چې کله 1318 مریز کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندو د جلال آباد کې هوایی ډګرونه جوړ شول. د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د شار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتري کې د سپین بولدک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او فراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده خو بیرته یو ډېره غټه فراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1315 مریز کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایل او د نورو ټولو شانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ده په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1318 مریز کال کې تقریبا 20 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګه د دې تر څنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شری لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلې چې درنو ځکونکو د هیواد هوایي شرکتونه چې دي یو په خپل اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزرو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په اړه معلومات ترلاسه کړل د چې یو څه پوسیو او څه یو څه معلومات ترلاسه کړی. اوس هم د لوس راتلونکي برخه ترازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکی او کنیکشنز په اړه کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکی څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ تاسو اړیکی پیژنو. اړیکی د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دې په اړه کې مثلا وایو مخابرات د ټیل کنیکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غژونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی شو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورکي او رسول یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیلابیل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست فاکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایلې دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني سپو په واسطه سره د فضال لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي، چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 300,000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي. او الکترونیکي نشو لیش د هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې وړ دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوې ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی، چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوست په هکله معلومات ولوستل. وسم د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده د ستاسو کورنۍ دنده د هوایي ترانسپورت په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او